السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې پر اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له کبله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. روسی رسنیو نن د دې تړون د مشر طلب بیک مصدیکوف له قوله راپور ورکړ چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع نه ده روښانه شوې چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. روسیا، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې اداره سیګار سر لننه منحل شوه. دا اداره په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه او هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار تیره میاشت په خپل روسي راپور کې وویل چې د امریکا کانګرس له 2002 څخه تر 2021 کال پورې د افغانستان بیا رغونې ته شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په اوږدو کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکل کوي چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. په توکیو کې د افغانستان سفارت سر له ننه بند شو. په جاپان کې د پرزیدلي جمهوري نظام د محل سفیر شهیدا محمد عبدالي چې تر اوسه یې د سفارت چارې سنبالولې نن پر خپله ایکس پاڼه د سفارت د بندېدو خبر ورکړ. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان سفارت او دې وزارت ګډه اعلامیه ده اعلان وکړ چې په کانبیرا کې افغان سفارت به پر روانه جون میاشت کې وتړل شي. استرالیا ټینګار کړی چې دا سفارت طالبانو ته نه سپاري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د کوټې په ګډون په لږ تر لږه 12 سیمو کې همغږي عملیات وکړل. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکي او ګوادر او نورو سیمو د نښتو او چاودنو راپورونه خپره شول. د دې همغږه عملیاتو پړه د بلوڅ بلتون پال پوځ یا بی ال ای منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. عباس عرقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عرقچی ویلي ایران دا مني چې اټومي وسلې به نه جوړوي، خو په بدل کې باید پر دې هیواد لنګېدلي بندیزونه هم لرې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهېږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي او ټاکل شوې چې د غزې او مصر ترمنځ د رفاه پوله سر له سبا پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنګټن له لوري د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرائیلو پوځ وایي د رفاه پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیریدو اجازه ولري چې د اسرائیلو لخوا تایید شوي وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفاه د غزې یوازینی سرحد دی چې له اسرائیلو سره شریک نه دی. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت لپاره ځانګړی اهمیت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 15 میلیونه افغانان به سږ کال روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز لارو د بندیدو له کبله مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی. او یو شمیر سلمانان وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کاروبار هم پیکه شوی دی.
امر ملبارو سلمانی په سلمانی ګرځي نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چسپي کې سټایل وهي. ډېر وخت کې ډېر تنګ راغلی یاستو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو لمړی موضوع ته خو له مخکې قدر منوریدونکو واوري چې نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي ولسمه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 13 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی مطلب ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له قوله پر راپورونو کې ویل شوی دی چې ښاغلی سرمنشي وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی. انتونیو ګوتیرش په یوه تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی ډیر اړین دی. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملی طرحه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي. انتونیو ګوتیرش دا څرګندونه په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې کړې او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بې ساری اهمیت لري.
انتونیو ګوتیرش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته. ګوتیرش څلورمه موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو هغه وویل چې د لومړیو دریو مواردو په اړه لا هم نهیلي شته. مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخې اړینې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له طلوع نیوز سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملی پلان وړاندې کړي. لډلی حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید د افغانستان په قضیه کې د شکیل هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي. له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملی شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بل اخره له نړیوال ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملی پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوی دی.
دادن اعلامیه بیانیه کې ته 5 سال دادن.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې اساس
د طالبان حکومت څخه ټول شمول نه دی چې په لوړه کچه د پریکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کیږي چې شزي د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نشتی راتلونکي کې ترین شي کېده.
کوم تغییر انتظار شته داشته نمیتونه.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خدا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملی کیږي پریکړې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جیل برتران ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمينه برابر کړي.
شمولیت یو ډیر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو د یوې ډلې د اسلام د یوې
ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې ان ډیره اسلامي وادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالې به څنګه عملي کیږي د خپل افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ و بالاو د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې ویل چې افغانستان د انزوا فشار او یا د واک د تحمل لاره ثبات ته نشي رسیدې او یوازې بشري مرستې هم دغه هیواد په وګد محل کې نشي ساتلې. دا په وینا پایدار پرمختګ اقتصادي خواله او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. وخت د طالبانو تر بیا د رسیدورو څخه په افغانستان کې ډیره خلک په ځانګړي ډول خځې د کار او زده کړو په ګډون لخپل بنسټیزو حقونو به برخې شي او د غراز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمی شي چې په افغانستان کې د پراخه بیوزلۍ او بیکاری لامل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار لنن څخه خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې نن د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند و، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لوري ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي و. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړي او اټکل کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوی دی. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حلارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لاملې د دغه اداري راپورونه نامل کېدل
او که تر شونه دقیق و، اما د شفافیت درک ونه شو. د دې راپورونو چې وګورو د حلار هم نه خوځل، ځای هم نه خوځل، څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي، نو مې و شفافیت او د حساب ورکول، اما هیڅوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورسره د جبران دپاره حاضر نه شول. د دې ځای شوی مرستو دپاره
دی وایي د دې ادارې بندېدل هم افغانانو ته ډېر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټه او تاوان ډېر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري، وایي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
گزارش ها بسیار عینی
د سیګار راپورونه تر ډیره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ نه درلود. خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کیده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایل ته چې سیګار ورته اشاره کوله هیڅ پام ورته نه کیده، ځکه د وخت چارواکي تر ډیره پکې داخل وو.
نو موري وايي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازی یو اداره رامنځته کړې وي او په ټولو هغه مسایلو تحقیق او څېړنه کولای چې د سیګار له لوري مستند کیدل او په خبره د لارې با په افغانستان کې د فساد مخاطر ای وی اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره سیګار په 2003 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې و. کته هم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسیدو په اړه په خپل خبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغیز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هیواد تر ټولو لوی تمویلونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړې. یادې ادارې دا کړې چې طالبانو له دغه مرستو ګټه پورته کړي، خو طالبانو مخکې دغه ډول اداګانې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسیدي. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه منوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نزي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو لکه اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د والي سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله یې د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو پر راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې، چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی، او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغېز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنون کی شمس مومند د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستانی چارواکو نه پاملرنه پښتنه را برسېره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ترانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی پر ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقی حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له خو په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي یا نه ساتي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستانی چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین پر راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان لپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا د پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچۍ بندر یو مهم بندر څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي. زه فکر کوم اوس هم که چیرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متضرر کولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي، او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وای د اقتصادي ستونزو د دوی لسیمو د روغتیاي مرکزونو د لری واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشټوالي لکبله ل جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په لسمه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي درانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان نن سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته سدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړې او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
فریاد ته تشاب ته خو نه میرسونه جانش از دست میته. هم توقعات هم شده. من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم، اونجا کم که وضعیت مو بهتر شد دیدم یک مریض.
ډیره خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. زه چې کله ناروغ وم یو مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
مخکې طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. داره په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکسپانای خبر کړای لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% خزی دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. دې سازمان د دلبې په 5 پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 300 شپږ شپېته کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ډاٹ کام
شبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې ورستی راپور، په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور د دې وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمیر سلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتانو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې ان د خپلو دوکانونو د کرایو ورکولو توان هم نه لري او یو شمیر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتانو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. د د کابل خاري او سلمان چني غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل کڅه هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیري او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبره یې د وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهیانو المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دی زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغېز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیري او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیري شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه یې خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل ښار په شاشه یي سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نو موغه یې په راپور کې خپور شي. په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه او ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی وه. د ده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلن لویری سلمانانو ته لګ مراجعه کوي.
کارته بند په خوا په شان نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپل هم نه غوړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بلابل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پریښي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپل ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهیانو المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
یو نیمه میاشت کېږي په هر سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانی په سلمانی ګرځي، نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چسپ کې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیانو المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د روان لمریز کال د اسد په 1 د امر بالمعروف او نهیانو المنکر قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهیانو المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خرایلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي. د دې قانون توشیه او تطبیق له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی او د بشري حقوقو بنسټونو بیا بیا د فردي ازادیو او د خلکو د معیشت پر وړاندې د دې قانون د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. خو د طالبان حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې او هر ورځ دا قانون لا سخت او جدي تطبیقوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پمبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا 3 کاله و آخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا 3 کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو، یوه ګونۍ انبار په 15500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلکه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي، په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلکه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیلشتو جوړ غوښت من بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته نرمز رازو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو په تیرو لوستونو کې موږ او تاسې د بی شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه ټولو وپیژندل همدارنګه د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه ټوله زده کړل په دې څپرکی کې موږ او تاسو رازو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوکو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي زموږ ستاسو درس چې دي هغه د 22مې صفحې څخه تر 28مې صفحې پرې دوام کوي رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندی د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخص دي یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا رسو شمزی لرونکو حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکو حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیوانات په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټو کوډ تنفسي سوريو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوټو کوډ چې دي د ملا تیر ته ورته جوړښت دي چې دي د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل پزان کې دغه نوټو کوډز لري ارزو دي چې دي خپل دغه حیوانات چې دي لکه څنګه چې مو ویل خپل پزان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دي عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري که چیرې ساس په یادی په بي شمزي حیواناتو کې ډېرې حیوانات چې دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله چې په دې سره ډېرې چې وا عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بیلابیلو برخو کې د وجود قرار درلودل همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري د ځینو سکلیټ چې دي د هډوکو څخه جوړ شوی دي او د ځینو سکلیټ چې دي د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري همدارنګه د وینې تړلی دوران لري لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی یعنې تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بیلابیل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په منځته کولو کې همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې راځو د دوی ډلهبندي ته شمزی لرم که حیوانات چی دی عموما پا پینزو کلاسونو یا تولگو باندی ویشن سوی دی چه هغه عبارت دی ده کبانو تولگی هم دارنگا ده زوحیاتینو یا هم امفبی بین شی دی دوی تولگی دی هم دارنگا ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین تولگی دی ده الوتون کو مرغانو تولگی دی اویز چورتو ویل کیجه پا لاتین کی هم دارنگا ده تیلرون کی حیواناتو تولگی دی چی پا لاتین کی ورتا ممالیان انیمالز ویل کیږي. رزو دغه کم ټولګي چې د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رزو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي چې اکتیس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و. همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یدیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوکې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی او ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنو. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کېږدي هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر څوارلسو پورې د پنځو څخه تر څوارلسو جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، تروو او بو کې خپل ژوند سرته رسي. او دا کم حیوانات دي د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړښت لري. یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. اور پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړش دي که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دوی کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه یې چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو متر پورې د دوی اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ چې دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي چې د غوډ دولوس خېوي د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دي مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي او ځینې چې بيدي هم سوش لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ په غزا کې کم شي بیا دوی کولای چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستي چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلې اوسي او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت یې وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایي بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پازه چې د عموماً نشکره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینې برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخه کې چې د موږ وایي د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ خطي تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی کې مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري یعنی د پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدي شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګ دغه د دوی کم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینې دی د خېټې دی همدارنګ د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګې سترګې چې دی هغه یو ډول پر دې پاسته پوشل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوړ او غوسیت من بیاس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نن ورځ د ژوخ په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تل وس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په دوه ډوله وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه هم ول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرشې لري چې لومړی کرشې کې پوستکی او مخاطر زي یا مخاطر شاره زي او راځوندن د دې کم دویمه کرشې چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دنا تیم سفیس قطر درنیو یم سفې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي نه څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او فونت یا زیان رسیدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي ترڅو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو لاري سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دا میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین ویني د سپین ویني حجرات چې دی هغه یا دغه کم التهاب چې دی اړوند نوري حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځانور سوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرسته رګونو کې مثال ځان ورسې د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي ترڅو زیات ویني او سپینه کورویات چې دی د سپین کورویات چې شکی د افونت ځای ته یا خوشسي وي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي و د ویني سپین کورویات چې دی هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغه له منځه وړي چې د سپینو کورویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی د سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا رقم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي او سی وایروسونو سره چې د دې د حجره باندې شوی کې حمله وکړي، دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره، د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنی په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وای چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجې ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي تاوان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي، چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري، چې لومړی نیتروفیل دي. نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنی کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د بکتریاو او نورو میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیتروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټیس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده، چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري، چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونه چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کوم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کوم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبرې. او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په له منځه وړلو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موږ وویل چې دوی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کوم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدلې یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنې کله چې موږ وویل نیتروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه دا جنګ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کوم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیتروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژون کې وایو. طبیعي وژون کې چې دی د ان کی سیلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کی سیلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلې، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شي کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې شي کوي په دغه وخت کې د ان کی سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هسټامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم چې کوي پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کوي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټینونه دي چې انټي بایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرون هم پروټینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروټینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټي بوډیانی نوري برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیانی ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شو دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او دغه شکی له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي.
همدارنګ دوی چې دي د انټي باډیانو تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بیسس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په مایکروب په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایتونه چې دي خپله مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد دي چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونو یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي وي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایتونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري، چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده، لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ سیستم د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته شو، دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.